کوم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اپریل 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبرې سات کې هرکلی کوم. په جلال آباد کې په بمی حملو کې ګڼ کسان وژل شوي دي. د افغانستان د پوځ د مشر پاکستان ته د سفر د قبایلي سیمو د بېکورکل شوو خلکو مسلې او د دوی بیرته تګ د چین د ولسمشر اسلام آباد ته د راتګ وړاندې د اقتصادي لارې په بدلولو احتجاج او په یو شمېر نور موضوعاتو تفصیل درکوو. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحا میرزادانه خبرونه اورو.
السلام علیکم ته ټولو ول پام کړی د خبرونو سرټکو ته. د افغانستان په جلال آباد کې نننی ځانمرګي برید یو شمېر کسان وژلي او زخمیان کړي دي. د افغانستان د پوځ مشر وايي په سیمه کې د امن لپاره د پاکستان او د افغانستان همکاري اړینه ده. او ایران پر سعودي عرب تورونه پوری کړي دي چې په شام، لبنان او عراق کې د وسلوالو ملاتړ کوي. تفصیل: د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې نن د کابل بانک مخې ته شوي ځانمرګي برید لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال خبریالانو ته وویل چې روغتون ته 3 مړي او تر 100 زیات ټپیان وروړل شوي دي.
موږ روغتون ته ټول مریضان راوړل شوي دي. د زخمیانو شمېر تر 100 زیات ده. ورونه چې په حق رسیدلي دي فعلاً موږ په روغتون کې 3 تنه موجود دي. ټول ډاکټر صاحبان چې د هغوی په تداوي باندې مصروف دي، تریاج یې اعلان کړی ده.
شاهد الله شاهی چې ځان د خلافت اسلامیه ډلې ویان بولی د پیښې پړی په غاړه اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې نوموړي د یاد برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. هغه ویل چې ترهګري د دواړو هیوادونو لوی دښمن دی چې دوی یې اوس په ګډه د له منځه وړلو هڅې کوي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار کې یوې بلې چاودنې یو تن وژلي او 2 تنه ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزی مشال ریډیو ته وویل نن سهار د بیسود ولسوالۍ اړوند د تعمیراتو په سیمه کې په یو ګاډي پورې نښلول شوې ماین په چاودنه کې یو تن ملکي وګړي وژل شوي دي او 2 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر دې د محکمې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د افغان پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي لسیمه د ترګره د ختمولو لپاره پکار ده چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره نږدې همکاري وکړي. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی چې نن د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د پاسینګ اوټ پریډ دستوري مشر ملمو نوموړي پریډ ته پخپله وینا کې ویلي دي چې ترګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او باید چې پر ضد یې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي.
The nature of war and peace today is fundamentally different.
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوه. کده دې موازنه د 13 کال سره وکړی شي. نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرو سره مخ کیږي. او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشته. نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترک دښمنان دي.
دا پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه لخوا پرون په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د افغانستان د پوز مشر پرون په پنده کې د پاکستان د پوزي هډ کوارټر دوره وکړو. د هیواد له پوزي مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات وکړو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی ریپورت کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې نه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشري حقوقو په خلاف ورزو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بېکوره شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپره شوي ریپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترګر بریدونو کې 1200 پاکستاني وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 ژوبل دي. په ریپورت کې راغلي دي چې تیر کال د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په ګډون په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله خواوشا 15 لکه خلک بیکوره شوی دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دی له پښتني سیمو نه اړوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون مازیګر د متفقه قرارداد له لارې له وفاقي حکومت دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه‌کارۍ په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترګرۍ او سغدري زیزه پلي خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه وشي. دغه قرارداد د قومي وطن ګوند سکندر شیرپا وړاندې کړ. د مشال ریډیو د خبریال د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د اپریل په 6 به د چین ولسمشر د پاکستان دوره کوي. په دې موقع به له دې هیواد سره په ممکنه توګه د 640 ارب ډالرو سرمایه‌کارۍ پروژې لاسلیک کوي. د پاکستان حکومت د کاشغر گوادر لارې د اړولو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر سعودي عربستان د سختو نیوکو په کولو سره پر یاد تور پورې کړی دی چې په شام، لبنان او عراق کې د وسلوالو مالی ملاتړ کوي او وسلې ورته ورکوي. د اپریل پر 13 نیټه په خطاب کې روحانی په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ په هوایي بریدونو نیوکې وکړې. د مخ کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای وویل چې دغه هوایي بریدونه د ټول وژنې برابر دي او یو غټ جرم دی. روحانی د سعودي شاهي کورنۍ ته په اشاره کولو سره وویل چې په سیمه کې یې نفرت تخم وکرلو او ډیر زر یا وروسته به نتیجې وویني. سعودي عرب پر تهران تور لګولی چې حوثي یاغیانو ته وسله ورکوي، خو ایران له دغو تورونو انکار کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عرب له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. په یمن کې حوثي یاغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له پلویانو سره په جګړه دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو غوښتل چې د دوی په وینا د عرب په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه حیران دی چې روس تر دومره اوږدې مودې څنګه ایران ته د میزایلو په خرڅ بندیز په ځای وساتلو. روانو نسپینه ماڼۍ هغه وخت اعتراض څرګند کړ کله چې روس ایران ته د هوایي جهاز ضد دفاعي میزایلي نظام پر رصد لګیدلې بندیز د پورته کولو اعلان وکړ. ماسکو وایي د ایران د اټمي پروګرام په اړه ابتدایي موافقې ته په کتلو سره دغه بندیز ته نور ضرورت نشته چې په 2010 کال کې عملي شوی و. اوباما وویل چې هغه ته حیرت دی چې د ماسکو او واشنګټن ترمنځ خرابو اړیکو ته په کتلو سره ماسکو دغه بندیز دومره وخت لپاره څنګه جاری وساتلو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو مشران سپینه ماڼۍ او کیمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربلل دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزاده نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په جلال آباد کې په دوو بمی چاودنو کې ګڼو خلکو ته مرګ جوړ لاوختي.
د زخمیانو شمیره تر سلو زیاته ده. ورونه چې په حق رسېدلې دي فعلاً موږ سره په روغتون کې 3 تنه موجود دي. ټول ډاکټر صاحبان چې د هغوی په تداوی باندې مصروف دي، تریاج هم اعلان کړی ده.
آیا د افغانستان د پوځ مشر اسلام آباد ته سفر به د دواړو هیوادونو په تعلقاتو څخه سر پرې باسي او که نه؟
پاکستان وروسته ډېر څلوېښتو کالو کښې داسې پالیسي اختیار کړې چې هغه کښې افغانستان کښې هغې ته ډېر نقصان رسېدلی دی، نو د هغې تشویش بجا دی او جاهر دی.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په یو خبری کانفرنس کې ویلي باید د قبایلي سیمو بې کوره کړل شي، به خلک زر تر زره استانه کړل شي.
دا دومره ګرمي را روانه ده، دوی بچي په خیمو کې دي، در بدره دي. مظلومه قوم ده، دې سره ریاست ظلم ورسره کړی دی او په کار دا ده چې هغه خپلو کورو ته په عزت او احترام واپس شي.
او اونیس پروګرام سرو کې د پښتني سیاستوالې شګفته ملک سره خبرې کوو. د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې په دوو بمی چاودنو کې خوشا 3 کسان وژل شوي او تر سلو ډیر ژوبل شوي دي. بلخوا د ننګرهار د پولیسو مشر جنرال فضل احمد شیرزاد د وژل شوو شمیره 2 ښودلې ده. د جلال آباد په مرکزی هسپتال کې ډاکټران وایي چې د زخمیانو لپاره وینې ته ډیر ضرورت دی او له خلکو یې غوښتنه کړې چې په دې لړ کې د ورسره مرسته وکړي. بلخوا شاهد الله شاهد چې ځان د خلافت اسلامي ډلې ویان ګڼي، مشال ریډیو ته د نامعلومه ځای په یو ټلیفون کې د دغه پیښې پړه منلې ده. نور تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال خبریالانو ته وویل چې روغتون ته 3 تنه مړي او تر سلو زیات ټپیان وروړل شوي دي.
د ننني حادثاتو نه چې زموږ روغتون ته ټول مریضان وړل شوي دي، د زخمیانو شمیره تر سلو زیاته ده. ورونه چې په حق رسېدلې دي فعلاً موږ سره په روغتون کې 3 تنه موجود دي. ټول ډاکټر صاحبان چې د هغوی په تداوی باندې مصروف دي، تریاج هم اعلان کړی ده.
بلخوا په لسګونو رضاکار د روغتون د وینې بانک ته په قطار کې ولاړو چې ټپیانو ته وینه ورکړي. یو تنی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
شفیع الله د ننګرهار پوهنتون اقتصاد پوهنځي سلورم کال محصل ما وویل چې 14 شوی د 20 کسان مړ دي او 50 زخمیان دي او د وینې ریاشت ضرورت ده نو ډېر په دې سره میار سوتا کې وګورل او چپلکه مې خوکړې او منډه باندې راغلو
زبی والا مجید چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان ګڼي رسنیو ته په ټلیفوني پیغام کې ویلي دي چې یاد برید د دوی لخوا نه دی تر سره شوی او په سختو ټکو کې غندلې دي خود شاهد الله شاهد په نوم یو تن چې ځان د خلافت اسلامي ډلې ویان ګڼي مشال راډیو ته له نامعلوم ځای نه په یو ټلیفوني اړیکه کې د پیښې پړه منلې ده یاد دی وی چې په ورته وخت کې د جلال آباد ښار مستوپیت سلورلاري تصویر مده ډولکی والا بابا په نوم یو مشهور زیارت هم په بمونو الوزول شوی چې دوه تنه ماشومان پکې ټپین شوی دي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
تاسو مشال رادیو ته وګي د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی وای ل سیمې د درګری د ختمولو لپاره په کار د چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره نږدې همکاري وکړي دا سرګندونی د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د خالی پورس د پاکستان په کاکول پوځي روزنیز مرکز کې د وینا په وخت کړی دی جنرال کریمی د پاکستاني او چارواکو په بلنه په کاکول پوځي روزنیز مرکز کې د عسکرو د پاسینګ اوت پریډ د ستوریتا د مشر ملما په توګه ورغلی وو په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مزاخل راکوي
د افغانستان ملي اردو مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د اپټاباد پوځي روزنځه یا ملټری اکیډمي کاکول دوره وکړه او هلته د تربیت پوره کوونکي پوځي ځوانانو پریډ ننداره وکړه په دې موقع خپل خطاب کې جنرال شیر محمد کریمی کیډټانو ته په تربیت پوره کولو مبارکي او دستوره کې د مشر ملما په حیث را بللو باندې خپل پاکستانی همپایا جنرال راحیل شریف مننه وکړه د دې ویناوه یو ښه پوځي هغه وي چې په هر قسمه تعلیم او پېښورانه تربیت سنگار وي نوموړي زیات چې پاکستان افغانستان د مشترکه دښمن سره مخ دی
د نیچر اف وار ان پیس ټوډي از فاندامنټلی ډیفرنت
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوه کده دی موازنه د تیر شلو ډیر شو کال سره وکړی شي نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرو سره مخ کیږي او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشتا نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترک دښمنان دي او د دې مشترک دښمن سره جنگي دو او دوی تماتي ورکول د پاره د اخلاص او مشترک کوششونو او د حکومت او لس د مرستو ضرورت ته اور سرور سر کتا سو غواړي چې زموږ هیواد کې امن وي نو په کار د چې د امن او کلاري د پاره د پولي پوري هم کوششونه وشي ځکه چې په گاوند کې امن نه وي نو خپل کور کې امن نشي راتله
جنرال شیر محمد کریمی په داسې وخت پی ام ای کا کول ته ورغلی وو چې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان شپږ پوځیان هم دغه اکیډمۍ ته د روزنې د پاره راغلي دي د افغان فوج مشر دورې ته کارپوهان څنګه ګوري کله چې مشال ریډیو په دغه غاړه د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان نه ته پوسوکو نو دوی د دوانو ملکونو ترمنځ بد اعتمادي په کمی دودا
دا زمما په نظر باندې یو دوی بدون له تعلقاتو کې او بیا په ځانګړي توګه د فوجانو ترمنځ په تعلقاتو کې په امنیتي ادارو د مشرانو ترمنځ په تعلقاتو کې یو ډېر دوی مثبت بدلون دی دا څه وڅ کاری چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په هر دګر کې په هر میدان کې په هر شوبه کې هغه تعلقات زیاتېږي خو د ټولو نه مهم تعلقات
افغانستان فوج مشر جنرل شیر محمد کریمی پرون د جمعې په ورځ ماسپخین د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی وو در رسیدو سمدستی وروسته نوموړی د پاکستانی پوست سر دفتر پینډې ته ورغی او هلته د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات دوران په سیمه ای صورتحال او پولو په تنظیم خبرې وکړې ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
یالو خزو د ژوند د لاس تراوړو په اړه ځانګړي ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړو
او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې لا مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
اوریدونکو د افغانستان د پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د پاکستان د پوز په مهم روزنی مرکز کاکول کې جوړ شوی دستوري کې د مشر ملمه په توګه ګډون وکړ. د دغه هیواد د پوز په خوانیل ورپوري چارواکي بریګیډیر ریټایر سعد محمد خان د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکر ته د مرکې په وخت وویل دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د پوز داسې یو لوی مشر کاکول ته ځي او په دغه دستوره کې د مشر ملمه په توګه ګډون کوي. بریګیډیر سعد زیاتوي
افغانستان به دا لومړی د پوز سره لښکرې چې هغه دلته راځي او مشر ملمه په کاکول کې جوړیږي. دا خو د تعلقاتو د
دغه د خو تعلقات یو علامت دی. خو اسی بریډر سپتا شو ګوري دا آیا د دې تعلقاتو د نزدېکټ وجه نړیوال فشار دی کنه پاکستان او افغانستان په منطقې توګه د نتیجې ته رسیدلې دي، خصوصا پاکستان چې لاسې پر افغانستان پر معلومات معاملاتو باندې بر دی چې نور تعلقات شکول دي.
ما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی. یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه وته وايي هغه هم په پاکستان باندې کې فشار وو. دا چې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په خبره باندې فشار اچي، دا چې په احراز خو نه چی خو زما په خیال باندې خبره سره کې به خامخا فشار اچي ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېدی شي د دغه نه د چې کوم دا انتها پسندیده او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر دغه سرمایه‌کاری ده نو زما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېدی شي. بل چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړي چې کوم دا نوی افغان حکومت راغی نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغه زاړه چې کوم دغه پالیسي هغه نه لږه د کناره کشي اختیاري زدارم چې مکمل دی فل حال شکوک او شباب به خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي خو دغه خلیج چې کم دی نو ما په خیال باندې ډیر کم شوی دی.
خو بریګیډر صاحب یو بل پوښتنه ده راپورته کېږي په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي د لکه د کریمي صاحب پاسینګ اوټ پریډ تور تلل یا نور دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي خو د پردې شاته هم هغه پالیسی پر مخ وړي چې کومه وا
ور دغه تشویش چې کوم دی هغه هغه سره ما دغه د همدردی شته دی هغه ځکه چې دغه تشویش چې کوم دی نو هغه بیزا نه دی. پاکستان وروسته د سلويستو کال کې داسې پالیسی اختیار کړې چې افغانستان کې دغه ته ډېر نقصان رسېدلې دی نو دغه تشویش بجا دی او جاهر دی. اگر افغانستان ته هم داسې د غشتلې یو کیفیت شته دی د نړۍ کیفیت شته چې هغه پاکستان ته مخه نظر باندې نه ګوري که پاکستان ښه اقداماتو کې هم هغوی د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري داسې ګروپونه شته په افغانستان کې او اشرف غني صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخته دا قدمونه پورته کړي درنه مزاحمت ډېر نو اوس دا پاکستان باندې لازم دی چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه لري چې کوم دی تقویت ورکړي د هغه پښتونخوا یو کې
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په تاسو حال کې چې د چین ولسمشر د ګل پورس د پاکستان سفر کوي د خیبر پختونخوا اسمبلی په یو متفقہ قرارداد کې وختنه کړې چې چین سره د پلاستیک کېدونکو منصوبو کې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. پرون مازیګر منظور شوی پریکړه لیک کې دا ویل شوی چې د چین اقتصادي راهداري لار د پنجاب ته نه اړول کیږي بلکې د پخوانی پلان مطابق ته د خیبر پختونخوا بلوچستان لارې گوادر ته ورسول شي. غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو متفقه قرارداد د لری له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ته لومړیتوب ورکړي شي او خیبر پښتونخوا کې د ترګری او تونروی لوجی راولړی شوی اقتصادي ستونزې دی په پام کې وساتلی شي. دغه قرارداد د قومي وطنګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو په اسمبلی کې وړاندې کړو او وی ویل
چپائے کی زمو کا صوبہ اور فاٹا خاص کر چاوی جب ترجیح ورک ریشی داوی چکم پسماندگی دا راکل تک چکم ٹیررزم دے دور ایکسٹریمزم کا مسئلی دی داوی لڑے کول لپارا سدے سدے علاقوں تک ترجیح ورک ریشی.
او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د پنجاب د قوم پرستۍ نه ځان راوباسي او د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان ستونزو ته دی پاملرنه وکړي.
او دا روټ چې دی دا کایزر دوازده روټ چې کوم دی چې کوم زړه لکه دا چې په هغې باندې روان شي زموږ په شان د خلکو د بلوچستان په شان د خلکو دا د محبوبۍ دا احساس چې دی موږ په دې نه پوهېږو چې مرکزي حکومت بالکل د هغې سترګې پټې کړي موږ په دې راغلی دي نه کو پنجابۍ دی کانفرنس دی په کار دا چې په دې موقع باندې په داسې موقع باندې هغه د پنجابي کانفرنسۍ نه راووځي
او په پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف صوبایي وزیر شاپرمان په دې لړ کې وویل چې مرکزی حکومت تل د پښتونخوا صوبې سره د تعصب رویه خپل کړی ده. په یوه مسله ټوله اسمبلی یوه خوله ده چې زموږ سره د تعصب رویه خپله کړې شوې ده که د وزیر اعظم خوښه وي او که نه، خو که په هغه باندې دا ذمهواري واچولی شي چې هغه به د ټول پاکستان وزیر اعظم وي نو هغه به د ټولو یو شان خیال ساتي او د ټولو حق به پوره کوي. د اپریل په شلمه نیټه د چین صدر پاکستان ته راځي او تمه ده چې پاکستان او چین به د شپږ څلوېښت ارب ډالرو اقتصادي پروژې لاسلیک کوي او هم د چین د صدر پاکستان ته د دورې په لړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د جمعې په مازیګر د یو متفقه قرارداد د لارې له مرکزه غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې دي ترګری او تونروی ځپلي خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته ترجیح ورکړی شي او لکه گوادر ته تلون کلار دی هم د پښتونخوا د جنوبی ضلعو او بلوچستان د شاته پاتې سیمو نه تیره شوی مغربي لار دی په خپل ځای قائم وساتلی شي او د دې روخ دی پنجاب موټروی ته د اړولو نه ډډه وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی. بلخوا پښتونخوا ولسی تحریک ته چینایي ولسمشر تر راتګ یوه ورځ لمخه یعنی سبا له د اقتصادي لوی لارې بدلولو په اړه په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. د دغه تحریک له مشر سید عالم محسود سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړي. نوموړي په سر کې ویلي چې د احتجاج مقصد د چین ولسمشر ته خپل خفګان رسول دي. هغه زیاته کړه
نمنګ دا غواړو چې د دوشنبې نه مخکې په اسلام آباد کې د رسمحل کې د بهن مزه ته ورسېدلی وي، بیا د اسلام آباد پرس کانفرنس ورته ورسي، بیا خطونه ور ورسي، او زموږ ټول چې کوم پارلماني پارټیانې دي موږ هغوی ته ویلي هم دي، ورته لیکلي هم دي، او کلاو یې ورته ویو چې دې ځلې که په پارلمنټ کې تاسو غلي پاتې شولې او تاسو چین صدر ته مخامخ ونه ویل چې د ستاسو د لارې بدلون نه منم، نو بیا به د ولس ذمواري موږ نه اخلو. تاسو مشران منلې
ډاکټر سید عالم مسعود صاحب همدغه پوښتنه ما کوله چې عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي پارټي غټې پارټي دي او دغه په ولسي کچه د احتجاج له لارې څخه داسې یو ډېر فعال رول نه لوبوي، نو خو په پارلمان کې قرارداد دا دې منظور کړی دی په پښتونخوا اسمبلی کې، نو ولې دوی دغه سي ښکاره راوځي نه؟ کنه دوی به مؤثره وي په بل لار.
زمونږ سره کم از کم ان پی او کمی وطن پارٹی په دې حواله سره مرسته کړې ده، همیشه اسمبلی دا پرونی کرا دا دې سره کې ډېر په ټیک ټایم باندې څنګه د خپل دا پېښ کړی دی او ټول اسمبلی حکومت دا کړی دی
نو خاصي کواکیت بینه سو ډاکټر صاحب دا تاسو څخه مې احتجاج دی کړه پاکستان حکومت یا ریاست نه غواړي چې موږ سوسی لکه څنګه تاسو غواړي غلارم په غلار کې حقیقت دا دی دا تاسو دا احتجاج ادا قرار دادونه به یو څه رنگ راوړي څه معنا به ولري کنه دا به بس یو احتجاج پاتې شي
لارا بدل کرے گا نیشنل ہائی وے اتھارٹی اختیاراتی پٹرول وطن برا پاسی تقدیر بدلو نے قسمت بدلو موقع
د پاکستان حکومت هر وار دا ویلې دي چې لار بدل سوي نه ده نو چې حکومت دا وایي لار بدل سوي نه ده تاسو په کوم بنیاد باندې دا احتجاجونه او دا لارې مقبله کړې
ده دا وځي د پنجاب حکومت چې تاسو په پټه د دې څخه څو کې راځي او ورځي او دې په څنګه سره نه ده دا نه کړی دي لار بدل سوي نه ده لږ چې ملګری دا چې دې اوس څلور لارې حساب کړلې اصلور لاره کې دی وی چې موږ بدل کړو یو نه دا خوکار به په یو کو یعنی په دې انداز کې دی خبره کوي خبر دا چې نه دا چې چرته یعنی اوس چې دې استهار ورکړې دې لکشر راغلی دا د ټرین کمیشن چې پاکستان په اتم اپریل باندې لکشر راغلی دا لکشر موټر نه لاره نه دا نه د دې مخ کې استهار نه سم هیوی اتھارټي ورکړې او د موټر نه لاره او هغه خرنه تاریخ شلم اپریل دی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای
تاسو مشال ریډیو ته وګی تیر مازیګر په پیښور کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د قبایلی مشرانو یو جرګه تر سره شو په دغه جرګه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او په شمالي وزیرستان کې د امنیتی حالاتو په اړه خبري وشوه د جرګې وروسته د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن په خبري کانفرنس کې د شمالي وزیرستان په عارضی توګه د بیکوره کړل شو خلکو د ستنیدلو په عمل سخت نیوکه وکړو له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د کډوالو د نور کډوالو نه دی ډډه وکړي او زر تزر دی دوی خپل کلو ته واستول شي په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د غلام غوث په دې رپورت کې
تیر مازیګر په پیښور کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د قبایلی مشرانو یو جرګه تر سره شو او په دغه جرګه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او په شمالي وزیرستان کې د امنیتی حالاتو په اړه خبرې اترې وشوې او د دغه جرګې وروسته د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن په خبري کانفرنس کې د شمالي وزیرستان نه په عریضه توګه د بیکورشبي خلکو د ستنیدو په عمل سخت نیوکه وکړې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کډوالو څخه دی ډډه وکړي او زر تر زر دی دوی خپل کورونو ته واپس ولېګدوي
دا دومره ګرمي را روانه ده دوی بچی په خیمو کې دي در بدر دي هم ظلم قوم ده دې طرف ریاست ظلم سره کړه دي او په کار داده چې هغه خپل کورو ته په عزت او احترام واپس شي او چې دا کوم شېډول به کوم انداز باندې ورکوي روزانہ یا سو روز پس اس خاندان نہ نہ خاندان نہ پلانکے قبیلہ پلانکے قبیلہ دا نا کافی خبر ہے لسک خلق راغلا دا مجھے خبر کال نہ تیری کی
د دې ترڅنګ مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په روانو دو اونو کې به د قبایلو یو لوی جرګه راوبلی او په دغه جرګه کې به د اسپندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ د نورو سیاسي ګوندونو مشران هم شرکت وکړي او په دغه لوی جرګه کې به د شمالي وزیرستان د کډوالو او امنیتی حالاتو په اړه یو متفقه لایحه عمل جوړ کړي
انشاءالله په دې باره کې مونږ نور هم مشران ځان سره شریکو پښتنو مشران هغوی سره به هم دوی میټنګ کېږي د ټولو قبایلو میټنګ به ورسره کېږي او هغې دپاره به انشاءالله العزیز مونږ یو مشترکه موقف جوړو.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ په دې قبایلي جرګه کې د شمالي وزیرستان مشرانو د مولانا فضل الرحمن سره د شمالي وزیرستان د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو په سوس عمل خبرې اترې وکړې او مولانا فضل الرحمن د قبایلي مشرانو ترڅنګ په خبري کانفرنس کې له ریاستي ادارو غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د اولس د کډوالو څخه ډډه وکړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین ادرینیو بجې کیدونکو دی لند خبرونه د ملیحا امیرزاده ناورو.
دا جلال آباد خط په مخابراتو چوک کې نن د کابل بانک مخې ته شوي ځانمرګي برید کې د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس په خبره درې دېرش تنه مړه شوي دي او تر سلو زیات ټپیان دي. شاهد الله شاهد چې ځان د خلافت اسلامیه ډلې ویان بولي د پېښې پرې په غاړه اخیستي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار کې یوې بلې چاودنې یو تن وژلي او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. د دې پېښې پرچانه د منلې افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته یادې پېښې غندنه کړې ده. د افغان پوځ مشر جنرل شیر محمد کریمي وایي له سیمې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کار ده چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره نږدې همکاري وکړي. نوموړي نن د پاکستان په کاکول فوجي اکاډمۍ کې د پاسنګ آؤټ پرېډ د سورې ته په خپله وینا کې ویل چې ترهګر د دواړو هېوادونو ګډ دښمنان دي او باید چې پر دې دوی له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په خپل تازه کلني رپورټ کې ویلي دي چې د تېر کال د اپریل میاشتې نه تر دې دمه په دې هېواد کې د بشري حقونو په خلاف ورزو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بي کوره شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلي غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاش گوادر لاتی لپختنی سیمون اڑوی خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون مازیګر ته یو متفقہ قرارداد لاري لږ وفاقي حکومت دا هم غوښتنه وشو چې د چین او پاکستان ترمنځ سرمایه‌کاری په لاس کې کېدونکو پروژو کې د یادې صوبو او قبایلي سیمو ته خاص پاملرنه وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر سعودي عربستان د سخت نیوکو په کولو سره پر یاد تور پورې کړی چې په شام لبنان او عراق کې د وسوالو مالی ملاتړ کوي او وسلې ورته ورکوي. د اپریل په 13مه نیټه په خطاب کې روحانی په یمن کې د شیعه مسیحیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ په هوایي بریدونو وکړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د عرب له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي هغه حیران دی چې روس تر دومره اوږدې مودې څنګه ایران ته د میزایلو په خرڅ بندیز پر ځای وساتلو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو سم راځو 19 پروګرام اثر وتا. د نن په پروګرام کې د پښتني سیاستوالي شګفته ملک سره خبرې کوو. د دې پروګرام قربانه زموږ همکار ملیحا امیرزاده ده.
په سروې پروګرام کې درته زملي همیرزاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره له پېښور شګفته ملک میلمنه ده. شګفته له سیاست سره تعلق ساتي چې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا جوینټ سیکرټري ده. هغه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړې هم پاتې شوې ده. په هغه وخت کې شګفته د لوبو سیلګری ټکنالوژۍ د خیر ښېګړې او د ځوانانو د چارو د صوبایي سټینډینګ کمیټې غړې وه چې په دغو شعبو کې هلې ځلې کړې دي. د 2015 کال په انتخاباتو کې هغه د ډسټرکټ یا په ضلعي سطح او په 2008 کال په سیاست کې په صوبایي سطح مخې ته راغله. شګفته په راتلونکي مې میاشت کې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي انتخاباتو لپاره د عوامي نېشنل ګوند جمعیت الاسلام او د پاکستان پیپلز ګوند د درې ګوندیزې اتحادیې د رابطه کمیټې غړې هم ده. په دې پروګرام کې به د غوي د ژوند او کار په هکله خبرې اترې کوو. نو شګفته بيبي تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو. شګفته بيبي تاسو د سیاست سره تړاو دی، نو کدا راته وایي چې بنیادي تعلق مو د کوم ځای سره دی او چیرته تاسو پاتې کیږئ؟
پیدائش
تاسو زده کړی چې دی ماسترز پولیټیکل ساينس کې تاسو کړی چې تاسو مخکې راته ویلی نو سیاست طرف ته مخه بیا څنګه وکړه دا څه چانس او کو نه داسې څه بیک گراوند شته د دې شاته چې تاسو سیاست کې قدم کې خودلو تاسو خبره کوله چې تاسو په 2015 کال کې څنګه په انتخاباتو کې برخه واخیستله څنګه تاسو د ضلعي سطح سیاست کې مخې ته راغلی بیا وروسته بیا تاسو څنګه په صوبایي کچه باندې مخې ته راغلی نو دې تجربه کې ستاسو څه فرق محسوس کو د مختلف رشتو بنیاد باندې
پته نه دي دمر هغه د خلکو ته عوامو سره دي اړیکې نه دي پاتې شوې. دا یو ډېر
خبر کرے پاکستان زنانا ہوتے بنیادی کاری سے دے
جی دیر ہوتا ہو سکو چیتا سدا سے بنیادی آگا کر دی دم پر مر کی ہو دیا تو خاص تے کو پختہ ہو تا تعلق نہ دے چیو کو جو میں دخل کو ماں کی بیمار اویل نشو کو چیتا نے دم کو بشارت دی پوری کی رہا تھا لین چے دے دا دور تے پارا دا خود پارا ہو جو کی شرطی حکومت او اورال دې کې پیښه ده پاره کړی دي هغه کې تاسو په څه چې یونیورسيټي کله چې د مومري دور څخه د 1947 د ځاتم پالیسی کوم یونیورسيټي موږ د هغه په ځای موږ په دې پینځو کالو کې یونیورسيټي جوړې جی او شي چې دا کړی دي چې بس څه مو کړه چې موږ په دې سره شان په یو سکول بار چې څه څه هغه په دې کې موږ د دې سکول نه پاره دې جوړ څه دې چې نو دا میسج ورکولو چې په دې کې تعلیم کو رول چې دا زموږ د ذمہ ده او یو ریاست چې هغه دا ریسپانسبیلټی ده چې هغه د تعلیم د رڼا پر دې سره سره موږ کولی شو چې کول هغه خوندې چې هغه د خپل ورته کوم کاروبار کول غواړي یا د سکاري سنټر یا کمپیوټر سکل څخه د هغه د فارم او ټیکنیکل پروګرامونو شروع کړو.
اوس چې په راتلونکي مې کې دا بلتیاتی انتخابات کې دون کې دي نو په دې اړه کې تاسو به څه ویل غواړئ؟ دا طریقې کار کافی پیچیده دی؟ طریقې کار به د دې سوي د انتخاباتو
سمره چې موږ په دې باندې د پټیسټو هغه د پیګرامټ ایلیشن باندې سره دي او دا د بیا څه د ایلیشن چې دا په دې شو مې د ان شاء الله کیږي خو په دې کې دې بیا چې خبرې دا چې بیا موږ په دې خبرې په څه اترو په څه باندې کې موږ کوم څه په خپل سیاست د بیا چې څه وکړي چې تلک د کته دا سیاست شروع کړي د عوامو مسلې تر ځای چې دا تاسو دې بیا څه نه شي خو به کې څه چې دا چې موجوده حکومت چې دا په دې خبره په خپل حق دې په هغه کې دې چې کوم اکسپرت کړي دې په هغه کې دې او هغه یو ځای دې زمون د پارٹی ان ډبل کی چې څونه سیاسي ګوندونه لري چې هغه ټول په دې باندې ډېر ځات ته خپل چې موږ په دې کې څو ساتو چې دا الیکشن دي شي موږ په دې کې څو ساتو چې په دې کې دي عوامو ته هغه خلکو ته چې کوم چې ګورنر کې هغه الیکشن کې چې هغه خلک به کونسلر منتخب دي چې هغه ته پوره پوره اختیار ورکړي خو په دې کې څو خبره دا چې چې په دا کوم کې چې نه پر هم نه کوم ټیکس او پښو دې دې خبره دا چې دې کوم ویلج کونسل
مننه شګفته ملک چې تاسو را سره په دې پروګرام کې برخه واخیستله. تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته وګوي. امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. ته الله پامن.
او اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده، سورز وړاندې په کابل کې پاریدلو خلکو یو خزه وجله. دغه پیښه ته په کتو په افغانستان کې د خزو د حقونو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې په دغه هیواد کې د خزو ژوند ته کتنه شوې او د هغوی د حقونو موضوع سیړل شوې ده. د دې پروګرام جوړونکی پامیر ساحل دی.
په افغانستان کې د خزو ژوند څنګه دی؟ دوی ته ټول حقونه ورکول کیږي او که څنګه؟ که حقونه نه ورکول کیږي نو وجوهات یې څه دي؟ د ښځو د حقونو پرمختګ څومره دی او د حقونو له بې برخې کېدو په لار کې خنډونه په څه ډول دي؟ د ښځو ژوند ښه کولو لپاره او دوی ته د حقونو ورکولو لپاره څه کول پکار دي او څوک به دا کار کوي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې له شاهد شمشیره جماعت سره نږدې پر یوې ښځې چې فرخونده نومېده د قرآن نسخې سوځلو تور پورې شو او پارېدلو خلکو هغه ښځه په وهلو ووژله او بیا یې مړي ته اور واچاوه. دې پیښې ته په کتو په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. همداراز وخت په وخت موږ د نړیوالو ادارو لخوا داسې رپورټونه ګورو چې په کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه اندېښنې ښودل شوې وي. په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې په تېرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د ښځو حقونو په لړ کې څومره پرمختګونه شوي او څومره ننګونې او خنډونه موجود دي. پوهان وایي په افغاني ټولنه کې په افغان فرهنګ کې ښځو ته په ډېره درنه سترګه کتل کیږي، خو په عمل کې د افغانستان د کلیو او ښارونو زیاتره ښځې له خپلو ډېرو بنیادي او اساسي حقونو بې برخې دي. په کابل کې د ښځو حقونو یوه مبارزه چې د موضوع د حساسیت او نورو ستونزو له کبله یې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، وایي د افغانستان په ګډون په ټولو وروسته پاتې او مخ پر ودې ټولنو کې له ښځو سره تاوتریخوالی کیږي.
بلکه په ډیر وروسته پاتې جامعو کې چې موږ ګورو د ښځې وضعیت ناسم دی، ځکه چې دغه په خپله باندې اقتصادي، سیاسي او نورې روزنیزې چارې چې دي دغه اصلا خلک ده ته واداره کړي دي یا خلک ده ته مجبور کړي دي چې یو نو نه یو نو خشونت مند لاس پورې کی.
په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وای د افغانستان تر استقلال یا ازادۍ وروسته دا اړینه وګڼل شو چې په ټولو ټولنیزو چارو کې باید ښځه ونډه ولري. دی وای د همدې پر اساس د ښځو غورځنګ پیل شو او د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ وشو.
د ښځو دغه ډول حضور پرته له تعلیم او یو شمېر مدني حقونو څخه ناممکن و. په دې توګه دغه مبارزه مغه نهضت نسوان سره یو ځای را پیل شو او تر نن پورې کله له خندزان سره مخامخ شو کله له خپل پرمختګونه په ډیره دی په خاري سیمو کې ما مخامخ شو د خزو د تحصیل لپاره د خزو د ذکر لپاره په وار وار سره ملي خوځښتونه رامنځته شول او په تیرو کلونو کې دغه برخې ته ځانګړی پام ور واوښت چې دا سړی د خزو د حقونو په برخه کې
د خزو حقونو مبارزه وای رښتیا د دې چې په افغاني ټولنه کې له خزو سره تاوتریخواله زیات شوې ده.
تاسو وګورئ په دغه وختو کې چې زیات شوې ده چې په خل غوړم چې دغه جنسي تیری په ډیره ماشومان باندې خدای دې دې چې کم شروع سره زیاتېږي.
غفور لیوال وای په ټولنه کې له اسلامي اصول هم سرغړونه شوې ده او اسلامي احکامات د سیاسي مصلحتونو لکبل ناسم کارول شوې دي.
مذهبي عقاید څخه ناسم تفسیر او روایت چې ډیر دلل سیاسي ګټو سره مالو او لباده مرغه دی یو شمیر گاونډي او هیوادونو ځانګړو سیاسي حلقاتو د دې لپاره چې افغانستان د پرمختګ او پراختیا له بهیر څخه راوګرځي دوی پوهېدل چې دغه برخه د افغانانو په ویښتیا او روښانتیا کې ځانګړې برخه لري. دوی په منظم ایدیولوژیک مداخله لاس پورې کړ چې اوله حمله د ښځو په تعلیم ښځو په ټولنیز حضور باندې وه.
د ښځو حقونو مبارزه وایي ښځو ته اسلامي حقونه ښودل شوي هم نه دي او یوازې ورته هغه برخې ښودل شوي دي چې د نارینه لپاره دي.
اول خو ښځه خو تعلیم ته نه ده پرېښي که نه ده پرېښي چې هغه خبره شي چې زه څنګه الله ماته څه ویلي دي دونه به خبره پیښه ده. بیا هم که خبره شوې ده هغه ایسای ورته ورخودل ده چې نارینه داسې حق لري ایسای ده حق نه ده ورخودل که نه وخت چې بیا د خپل حق و حقوق نه خبر شي هغوی باندې بل شکل تاوتریخوالی داخل کړي هغوی باندې بیا په بل ډول باندې تاوتریخوالی نه دی استفاده کوي چې نه تاله تعلیم کړی یا ته پوهې هغه بل شکل باندې بیا دوی رانیسي نو دلته که حق و حقوق نه ده ښځې پوه شي نو هغه څه به نه کوي چې هغه د دوی حقوق د پښو لاندې شي.
غفور لیوال وایي د افغانستان د جګړې په کلونو کې ټولنیزو او اخلاقو ته زخت تاوان ورسید او د همدې تاوان له کبله ښځې لا نورې له بد چلند سره مخامخ شوې.
ټولنیزو اخلاقو چې په شدت سره د جګړې په دوران کې صدمه لیدلې وه دا یو بل لوی خنډ و چې له بده مرغه هغه درناوی او هغه سنتي او دودیز احترام چې د ښځو دپاره په افغاني ټولنه کې و د دې ځان ورساو خو معمولا د ټولنیز مزاحمت لري هم په پوره جرأت و نه شوای کلی خپل اجتماعي حضور رامسته کړي چې دا کاملا یو اخلاقي مشکل دی. بعد مرغه د ځینو افغانانو سره چې د جزئیات سره وسته ویلې شي
خو په تیرو دیارلو شکلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو موجودګۍ پر مهال د ښځو حقونو په برخه کې د ډیر کار داوی هم شوې دي. په کابل کې د افغانستان د ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وای د پالیسۍ لساته کولې دل شینو په تیرو دیارلو شکلونو کې لاساسي قانون تر پارلمان او تر نه حکومتي ادارو د ښځو ونډه زیاته شوې ده.
کومه شروع کو د پالیسۍ د لیوندر د افغانستان د اساسي قانون د ریولې تر افغانستان کابینه پورې تر افغانستان پارلمان پورې د افغانستان په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې د ښځو مختلف سمتونه په رهبري کې او په مختلف سمتونو کې چې ښځې صلاحیت لري د ښځو ورده په دولت کې د ښځو ورده په مدني ټولنه کې د ښځو ورده په رسنیو کې د ښځو ورده په تجارت کې په اقتصاد بخش کې پالی تحصیلات کې زه فکر کوم چې دا ټول هغه فزیکی لاسته راوړنې دي چې موږ ټول هم لیدلی شو هم د دې تاثیرات ښځو په ژوند کې لیدلی شو.
ساپۍ وایي اوس افغانستان د ښځو کاري پلان لري او د ښځو چارو وزارت د هغه پلان تر مخه ټول کارونه پر مخ وړي.
موږ یو اولی پلان لرو د ښځو لپاره چې هغه د دولت په سطحه تایید شوی دی. د ښځو کاري اولی پلان دی چې د ښځو وزارت خپل برنامه ټول د هغې په اساس ډیزاین کوي او هغه چلان هغه د دې ټوله د اتحادیه او ګروپونو چې د ښځو لپاره کار کوي هغه ټول کوشش کوي چې خپل ټول برنامه ته مطابقت ورکړي.
خو پر دې هر څه سربېره ساپۍ فکر کوي چې په تیرو دیارلو کلونو کې د افغانستان د ښځو لپاره زیات کار نه دی شوی ځکه چې د ټولو کارونو توجه د هیواد پر تله یوازې مرکزونو ته و.
هغه ورته چې په افغانستان کې باید کار شوی وي د ښځو لپاره هغه ورته کار نه دی شوی. یعنی د پالیسی لیول کې موږ ډېر شیان لرو مګر زموږ حلقات همیشه مراکز ته ډېر متوجه وو.
که هغه کابل وو، که هغه د ولایاتو مراکز وو، که هغه د زون په لیول باندې وو، موږ زیات خپل هغه توجه مراکزو ته ورکړی دی. او هغه کسان چې فکر کوم چې دیو حمایت ته ضرورت لرل، هغوی ته موږ رسیدګي یا افغانستان دولت یا دنیا ورته رسیدګي کړی دی. مګر موږ کولای نه شو په دیارلس کالو کې چې ډېر زیات هغه ښځې چې په کلیو بانډو کې اوسېږي هغوی ته رسیدګي زمده کړې.
لیوال هم تر یوه حده د ساپۍ له خبرو سره موافق دی او وایي په افغانستان کې د ښځو د ژوند نه ښه کېدو یو لامل دا هم دی چې حکومت، نړیوالې ټولنې او د ښځو ټولنو په عملي ډول د هغوی د حقونو دفاع نه ده کړې او یوازې یې شعارونه ورکړي دي.
حکومت، مدني ټولنې او د دوی یوازې سرسري شعاري او منفعل چلند له دې پیښې سره هم د یو خنډ په توګه یادولی شو، ځکه چې نه حکومت، نه نړیوالې ټولنې، نه مدني نهادونو او حتی د ښځو د حقونو علمبردارانو هم په علمي او ټولنپوهنیزه بڼه د ښځو د فعال حضور دپاره لارې چارې او میکانیزمونه رامنځته نه شوای کړی. دوی یوازې شعارونه ورکړل، احساساتي مسایل مطرح کړل او په منفعلانه شکل یې له دې قضیې سره برخورد وکړ چې دا په خپله یو خان په توګه مطرح کیږي.
له دې سره سره که د بیلابیلو نړیوالو ادارو رپورټونو ته ولیدل شي نو پکې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم کچ ټیټ دی. حسینه ساپۍ وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې په دې لړ کې هم ډیر بدلون راغلی دی او دا چې د افغانستان اصلي کلتور یا فرهنګ هیڅ کله د ښځو د تعلیم مخه نه نیوله، خو د حالاتو له کبله د هغوی تعلیم او ټولنیز ژوند اغیزمن شو.
هغه خلک چې د مخکې نه هم تحصیل کرده خلکو، روشن فکر خلکو، هغه خلک د مخکې نه هم دغه خبرې حمایت کول. خوشبختانه په دغه دیارلس کلونو کې موږ ډېر زیات تجربې مثالونه لرو چې موږ وشو ښودلی چې په کلو بانډو کې زه به داسې ونه وایم چې مکملاً سل په سله، حتی داسې به ونه وایم چې 50%، مګر د هغه دید نه چې زه کلو بانډو سره او ښځو سره موږ په ارتباط کې یو، دغه یو شبکه ده، دا یو NGO ده چې تقریبا موږ په 34 ولایاتو کې زموږ اعضاوې دي او موږ فکر کوو چې تقریبا د 10 نه نیولې تر 15 لا 40% خلک اوس په دې خبره پوه شوي دي چې ښځې باید تعلیم وکړي، ښځې باید خپل جرې مکاتب ته ولیږي، په وړکتوب کې دوی باید ودونه ولیکي. د دوی هغه احترام او رسمیت دا د افغانستان په هغه اصل کلتور کې دغه څه چې نن دی وایي دغه څه نو.
له غفور لیواله مې پوښتنه وکړه چې آیا افغان فرهنګ په خپل اصلي او علمي بڼه ښځو ته حقونه ورکوي او که څنګه؟ دی وایي لویه ستونزه دا ده چې افغان فرهنګ هم له لاسه ورکړل شوی دی او عصري مدني فرهنګ هم نه دی ترلاسه شوی.
زمونږ یوه ستونزه په دې بابت کې دا ده چې موږ هغه پخواني کلتوري ارزښتونه چې په هغو کې ښځې ته په ډېر درناوی قائل وو، هغه ټولنه ښځې کولای شول په کلیوالو چارو کې حضور ولري، دوی په کرونده کې حضور درلود، دوی د کورنیو چارو په مسلو کې حضور درلود، حتی د دوی حضور په مړي ژوندي کې ډېر د پام وړ وو. هغه مو هم له لاسه ورکړ او هغه نوي مدني مدرن د ښاروندۍ پر بنیاد رامنځته شوي اصول مهم یا امکانات او حقونه مهم ترلاسه نه کړل.
لیوال وایي دې عمل یوه تشه پیدا کړې ده.
موږ په یوه تشه کې واقع یو د خپلو فرهنګي دودیزو ارزښتونو ترمنځ او د مدرنو مدني یا ښاري حقونو او امکاناتو ترمنځ، او هغه د دې دلیل دا دی چې هغه مو وراسته زاړه او لمنځه تللي وګڼل او نوی مو راخپل نه شوای کړی. په دې باندې کې موږ یو تشه کیو او دا د ټولنیز سقوط په معنا ده.
د سیمه ایزو مطالعاتو دفتر مشر غفور لیوال وایي دا ټول ستونزې یو خواته، حقیقت دا دی چې په افغانستان کې ښځې له ځینو بنیادي حقونو هم بې برخې دي.
د افغانستان کې شمېر ښځې لا تر اوسه د خوراک ډوډۍ نه لري، لا تر اوسه درمل نه لري، لا تر اوسه د ژوند شرایطو او ډېر ابتدایي امکانات نه لري. موږ دې پر ځای چې دوه ته پام وکړو، یو څو لوکسو ښاري کوڅو او ګذرونو د ښځو لپاره ډېر پرمختللي حقونه غواړو چې هغه د افغانستان د ښځو په فیصدي کې 1% هم مرآزي
لليواله مو پختل چې د دې ټولو ستونزو هواری څنګه کېدای شي د زیاتوی لومړی باید لومړی توبونه وټاکل شي او بیا د هغو لومړی توبونو پر بنسټ ملی ستراتیژي غوړه کړل شي
حالت چې دغه وړاندې دې ته مقاله ده چې خصوصارو وزارت د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه ټول هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي باید د افغان ښځو د حقونو د تثبیت لپاره باید لومړی توبونه تعریف کړي او د یوې لویې ملي ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دوو لومړی توبونو پر بنسټ اجتماعي اصلاح رامنځته کړي. په صورت کې زه باور لرم چې د افغانستان ښځې به ورو ورو په خپله هغه سټیج ته ورسیږي چې خپل حقونه تعریف
کړي. اوریدونکو تاسو واورېدل چې افغاني فرهنګ اصلا ښځې له حقونو نه بې برخې کوي، بلکې دا د افغاني فرهنګ پرېښودو او له عصري ارزښتونو یا اقدارو د انکار له کبله هغه تشه ده چې هر ډول تاوتریخوالي ته یې لار هواره کړي. پوهان وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې ښځو حقونو لپاره ډیر کار شوی دی. البته د افغانستان د لسیزو ناکرارۍ ته په کتو په هغه هیواد کې لا هم ډیر وخت ته اړتیا ده چې په ټولنیزو جوړښتونو او نظام کې د ښځو د حقونو خوندي کول باوري شي. دا ونننۍ خپرونه بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.